تاسو زمون غغل ازادي راديو اوري د گرمي دولس بجي شوي دي دا او راتلون کي خبرونه ستاسو خو خکړو موسيقي او سندرو ته زنګړي شوي دي خو تر خو په دې خبرونه کې بیا وبخي د ازادي راديو مجله اوریدل شي چې زیاته برخه همدې مجله ته زنګړي شوي ده خو په سر کې د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونو ته پام وکړي. ولسمشر اشرف غنی بانن د جرمنی په مونشن کې د امنیت نړیوال کانفرنس ته د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ناټو عمومي منشي وایي افغان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوی چې په یوې اونۍ کې به عمل کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د امنیت په نړیواله غونډه کې وینا کوي. ښاغلی غنی به د جرمني په مونشن ښار کې په دې غونډه کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به د دې نړیوالې غونډې په څنډه کې د نورو هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره ځانګړې کتنې هم ولري. په مونشن کې په دې نړیواله غونډه کې چې د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو سیاسي رهبران او د نړیوالو سازمانونو استازي ورغلي، له تروریزم سره پر مبارزه، د کډوالو پر بحران او د ناټو تړون د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وایي د افغانستان امنیتي ځواکونو ثابته کړې ده چې مسلکي دي او د خپل هیواد امنیت ټینګولی شي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او مشورې پروګرامونه به دوام وکړي. اوسمهال په افغانستان کې د ناټو او امریکا څخه باندې 14,000 سرتیري میشت دي چې هدف یې د افغان امنیتي ځواکونو روزل، په جګړه کې مشوره ورکول او له هغوی سره لوجستیکي مرسته کول دي. نوموړي وویل چې د افغان امنیتي ځواکونو پر قابلیت باور لري. د امریکا پوځ وایي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش پر ضد هوایي حملې په بېساري ډول زیاتې کړې دي. ولسمشر باراک اوباما تېره میاشت په افغانستان کې د داعش پر ضد په عملیاتو کې د خپلو پوځي قوماندانانو واک زیات کړ. د امریکا د پوځ وایي جنرال ویلسن شوفنر پرون وویل چې امریکایي ځواکونو خپل فشار په بېساري ډول زیات کړی او په ننګرهار کې د داعش پر ضد د دوی حملې په تیرو درې اونیو کې زیاتې شوې دي. جنرال شوفنر په ننګرهار کې د داعش پر ضد د حملو د دقیق شمیر له څرګندولو ډډه وکړه، خو ویل چې د افغان امنیتي ځواکونو له فشار سره یو ځای په ننګرهار کې داعش ته سخته ضربه ورکړې ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې یوازې تېره میاشتې له نړیوالو ځواکونو سره لږ تر لږه 40 ګډ پوځي عملیات ترسره کړي دي. د افغانستان په شمال زون کې سږ کال د ښځو 11 صحرایي محاکمې شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن په شمالي ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تشدد د زیاتېدو خبر ورکوي. په بلخ کې د دې کمیشن د صاحبي دفتر مشر خماري حیدري ازادي راډیو ته وویل
خیلی تکان دهنده هست و پیامد خیلی بد داره. امسال ما شاید
دا وی سکل مونږ په شمال کې د سری محاکمو ډیر موارد ولیدل چې د ډیر خوشینه خبر دی او مونږ ته ټکان را کړی دی. تیر کال مونږ په شمال کې داسې او پیخه هم نه درلوده، خو سکل یو لس پیخې سب شوې دي. میرمن حیدری څرګنده کړه چې سکل د ښځو پر وړاندې د تشدد 900 بیرابیل پیخې سب کړي چې 130 جنسي تجاوزونه، قتلونه او په زور ودونه دي. او د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ټیم د نړیوال جام په سیالیو کې نن له زیمبابوې سره مسابقه لري. افغانستان هڅه کوي چې په دې سیالیو کې د نړۍ په سطحه نهم مقام ترلاسه کړي. دا مسابقې په بنگلاديش کې ترسره کیږي. د کرکټ د ملي ټیم د مطبوعاتو مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبغاړي هیله مند دي چې د زیمبابوې پر وړاندې به ښه لوبه ترسره کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي له نړیوالو سره په سوریه کې په اوربند سلا شوي چې په یوې اونۍ کې به عملي شي. جان کری دا اعلان تېره ورځ د جرمني په مونشن ښار کې له خپل روسي سیال او د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر کتنې وروسته وکړ. خو جان کری وویل چې دا اوربند به د داعش او جبهة النصر ډلې پر وړاندې نه عملي کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د سوریې د ملاتړ د ډلې په نامه نړیوال او سیمه ییز هیوادونه به په فوري ډول په سوریه کې د بشري مرستو چارې هم پراخې کړي. د مونشن په دې خبرو کې ګډونوالو په دې هم موافقه وکړه چې د سوریې د شخړې د حل او په دې هیواد کې د دوامداره سولې د ټینګښت لپاره به ډېر ژر په جنیوا کې د سولې خبرې اترې بیا پیل شي. خو بیا د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیف خبرداری ورکړی چې که د سوریې بحران حل نشي او د امریکا او عربي هیوادونو مځکني ځواکونه د جګړې ته ورداخل شي بل نړیواله جګړه به ونخلي. میدویدیف پرون له یوې جرمني ورځپاڼې سره په مرکه کې ویل چې واشنگټن او مسکو باید په سوریه کې د جګړې پر ښکېل خواو له خپل نفوذه کار واخلي. د روسیې صدر اعظم ویلي چې امریکا او عربي هیوادونه باید د سوریې په حالاتو کې تر لاسوهنې وړاندې محتاطانه فکر وکړي. د یو بلې نړیوالې جګړې تر پیل مخکې ټول لوري د مذاکراتو میز ته راغونډ کړي. د روسیې پوځ تر دوبي کې په سوریه کې د بشار اسد رژیم د ملاتړ لپاره هوایي عملیات پیل کړل. دا امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د ایران د اټومي موافقې د عملي کېدو د چارو څارونکي سټیفن مول وایي ایران تر اوسه له نړیوالو سره د اټومي موافقې ټول مواد عملي کړي دي. سټیفن مول د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون ویل چې داسې هیڅ سند نشته چې وښي ایران درغلي کړې ده. د لوړ رتبه امریکایي چارواکي ویلي هر وخت چې موږ له دې تعهد سره مخالف اقدام ته متوجه شوي یو ایرانۍ لوری مخبر کړی او هغوی زموږ اندېښنې لرې کړې دي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پرون د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګونو د څارنې د ادارې سرپرست جان سمیت هم په دې اړه څرګندونې وکړې. جان سمیت د سنا د کمیټې ته ویل چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو د څارونکې ادارې په توګه دې ته متوجه دی چې د ایران دولت د تروریستي ډلو مالي ملاتړ کوي او د سیمې په بې ثباتۍ کې لاس لري. او د امریکا مرسیال ولسمشر د اوکراین پر جمهور رئیس غږ کړی دی چې ژر د یو ګډ حکومت جوړ کړي او هغه اصلاحات دې راولي چې لویدیځ یې غوښتنه کړې ده. سپینه ماڼۍ وایي جو بایډن دا غوښتنه له پیترو پوروشنکو سره په یو تلیفوني تماس کې وکړه. په اوکراین کې د اقتصاد د وزیر له استعفا وروسته چې زیات ملاتړ یې درلود دا هیواد په سیاسي بحران کې ښکېل شوی دی. د اقتصاد وزیر تېره اونۍ په حکومت کې د فساد پر شتون د انتقاد په لړ کې خپله دنده پرېښوده. جو بایډن او پوروشنکو د اوکراین په ختیځ کې د روان ناامنۍ په اړه هم خبرې وکړې او دغلته یې د تاوتریخوالي پر دوام اندېښنه څرګنده کړه. د ازادي راډیو خبرونه په انټرنیټ کې د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو .com او په اف ام سل اشاریه 5 صفحه په کابل او د هیواد په ټولو لوی ښارونو کې د سحر لونه د ماخام تر اوو بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. د ناټو تړونو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وایي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له سترو ستونزو او ننګونو سره مخامخ دي خو په وروستیو کلونو کې پرمختګونه هم کړي او ثابته کړې ده چې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو جوګه دي. یانس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې د ناټو او ګرجستان د ګډو کمیټې تر غونډې وروسته په خبري کانفرانس کې ویل چې افغانستان اوس مسلکي امنیتي ځواک لري. نور جزئیات د فرستې جلالزی په دې رپورت کې اورو.
د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ په افغانستان کې د امنیتي وضعیت ستونزو ته په اشاره وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو د امنیت ټینګولو ټول مسؤلیت اخیستی دی او ناټو به یې د روزنیزو پروګرامونو له لارې ملاتړ ته دوام ورکړي. ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وویل
My view is that the Afghan national defense and security forces are facing
زما په نظر د افغانستان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه د امنیت لپاره د ستونزمن وضعیت سره مخامخ دي. ناټو په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسولی خو موږ به د هغوی د روزنې مشورې او مرستې پروګرامونه جاري وساتو. د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول په خپل هیواد کې د امنیت ټینګولو مسؤلیت لري. اوسمهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو دیار لزر عسکر میشتي چې نظر اته سوی امریکایي او پاتې د ناټو د اروپایي غړو هیوادونو عسکر دي. د امریکا متحدو ایالاتو پلان درلود چې د روان میلادي کال یعنی 2018 تر پایه د خپلو عسکرو شمیر 0 تنو ته راکم کړي خو په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله ولسمشر اوباما پریکړه وکړه چې لږ تر لږه 5,500 عسکر به د 2018 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې پاتې وي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو د ځواکونو ګډ قومندان جنرال جان کیمبل چې د کار موده یې پای ته رسېدلې او قومنده به نوي ټاکل سوي مشر جنرال جان نیکولسن ته سپاري څو ورځې وړاندې وویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو په صورت کې به زیاتو عسکرو ته اړتیا وي. د ناټو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ پرون وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو څرګنده کړي چې پرمختګ یې کړی مسلکي دي او د وسلوالو طالبانو په وړاندې د خپل هیواد د امنیت ټینګولو قابلیت لري.
At The security forces have also made a lot of progress and they have proven that they are capable.
د افغانستان امنیتي ځواکونو ډېر پرمختګ کړی او ثابته کړې چې د امنیت ټینګولو توان لري. مسلکي دي او کولای شي د طالبانو او نورو وسوالو ډلو حملو ته ځواب ورکړي. موږ به یې ملاتړ ته دوام ورکوو. موږ فکر نه کوو چې دا آسان کار دی. که واقعیت ته وکتل شي نو داسې برېښي چې په 2014 میلادي کال کې به هم تشدد او جګړه دوام ولري. ستونزې به وي، خو موږ د افغانستان پر امنیتي ځواکونو باور لرو. د ناټو غړي هیوادونه به را روان دوبۍ په وارسا کې د افغانستان په اړه غونډه وکړي. د امریکا متحدو ایالاتو هیله څرګنده کړې چې د کنفرانس ګډون کوونکي به له افغانستان سره د مرستو د هغو تعهداتو پر زیاتولو موافقه وکړي چې د شیکاګو په کنفرانس کې شوي وو. خو امریکا ویلي چې د افغانستان حکومت هم باید مرسته کوونکو هیوادونو ته ډاډ ورکړي او خپل قابلیت ورته ثابت کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا په کوم پر لاسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې
بس لرو فکر چې محکمې له خوا
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه له احمد تکل څخه اورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان پر روسي تحولاتو څخه خبره کړې دي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپل پرونی غنه کې د ناتو د اړوندو سرتیرو لخوا د یو افغان پولیس د وژنې په اړه یو مطلب خپور کړی. د افغان پولیس چې پر بهرنیو سرتیرو یې ډزې کړې وې په ځوابي ډزو لومړی ټپي او وروسته په روغتون کې مړ شو. ورځپاڼې لیکي د دې سرتیري وژل کېدل ښایي چې د افغان ځواکونو په لیکو کې لا هم داسې کسان شته چې یا د وسلوالو طالبانو تر اغیز لاندې راغلي او یا د ځینو نورو ستونزو له کبله د افغانستان پر بهرنیو متحدانو حملې کوي. پر امریکایي پوځیانو د افغان سرتیرو ډیری حملې په 2014 او 2014 کلونو کې وشوې، ځکه طالبان د اردو او پولیسو لیکو ته ننوتي وو او د افغان ځواکونو د یونیفورم په اغوستلو سره به پر نړیوالو پوځیانو حملې کولې. خو نیویارک ټایمز لیکي چې د دې حملو د تکرار د مخنیوي لپاره له جدي اقداماتو او په 2014 کال کې د محاربو امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته په دې پیښو کې د پام وړ کموالی راغی. ورځپاڼه زیاتوي په 2014 کال کې د دې حملو په لړۍ کې حتی د امریکا د پوځ یو تورن جنرال هرالډ ګرین ووژل شو. نیویارک ټایمز یادونه کوي چې د ویتنام له جګړې وروسته ګرین د امریکا د پوځ تر ټولو لوړ رتبه منصبدار و چې له امریکا څخه بهر په جګړه کې وژل شوی. ورځپاڼه لیکي چې په اوسني حالت کې امریکایي سرتیرو ته دا ګواښ حتما یوازې د افغان ځواکونو په لیکو کې د نفوذي وسلوالو لخوا نه دی متوجه، بلکې د نیویارک ټایمز په وینا په ځینو مواردو کې افغان سرتیري د ځینو نورو ستونزو له کبله هم خپله غوسه پر بهرنیانو د دې حملو په وسیله سړوي. د استرالیا چاپ هافنګټن پوسټ ورځپاڼې په خپله پرونۍ غڼه کې د افغانستان په اړه په یو تحلیل کې پوښتنه کوي چې طالبان د داعش پر ضد د امریکا جګړه څنګه تعبیروي. هافنګټن پوسټ لیکي په داسې یو حالت کې چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه چټکه کړې، طالبانو له داعش ډلې سره له خپلې خوا دښمني اعلان کړې او تور لګوي چې ګنې د امریکا حکومت په دې برخه کې خپلو خلکو ته دروغ وایي. ورځپاڼه د طالبانو د یو بیان څرګندونو ته اشاره کوي چې وایي امریکا غواړي د افغانستان د نیولو لپاره یوه پلمه جوړه کړي او زیاتوي چې ګنې سی آی ای د ناسمو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور دوام ته لاره پرانیزي. هافنګټن پوسټ په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قومندان جنرال جان کمبل له قوله لیکي چې نوموړی اټکل کوي په افغانستان کې د داعش د جنګیالیو شمیره ښایي د 0-3 زره کسانو ترمنځ وي. هافنګټن پوسټ وړاندې د څارونکو له قوله لیکي چې وایي د داعش یو شمیر وسلوال له طالبانو څخه جلا شوي او پر دې ډلې ورګډ شوي دي، خو طالبان د دې لپاره چې په خپلو لیکو کې د ګډوډیو په اړه راپورونه بې اهمیته وښیي ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې چندان مطرح نه ده.
د آزادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. ومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې د کابل پوهنتون استاد زیتون بهرام د مخکښو میرمنو د کتاب په باره کې راته غږیږي.
ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې پخپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي.
متی الله ویسامو د قلملار ټولنې له نویو فعالیتونو خبروي.
په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانیست.
د دانیال تریر یو شعر او په ادبي بحث کې ښاغلی نصیر احمد احمدي د کیسې په دیالوګونو راته غږیږي. په پیښور کې د ډاکټر زبی الله حسن د پنځمې شعري ټولګي د شیبې بشي یادونه مخکتنه وشوه. زموږ همکار زبی الله شفق د مخکتنې دې غونډې ته ورغلی، د راپور د اورېدلو بلنه یې درکوم.
د پیښور په سپرینګ نایټ هال کې د پښتو ژبې د نوموتی شاعر ډاکټر زبی الله حسن د پنځمې شعري ټولګي د شیبې بشي یادونه د مخکتنې غونډه وشوه چې لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دا غونډه چې په پیښور کې د افغان ادبي بهیر لخوا جوړه شوې وه، د لرې او برې پښتونخوا پر شاعرانو او لیکوالانو سربېره پکې د پیښور د بېلابېلو پوهنتونونو افغان او ځایي زده کوونکو او همداشان د پښتو شعرګڼو مینهوالو ګډون کړی و. د غونډې ځینو ګډونوالو د زبی الله حسن د شعر په ځانګړې توګه دغه د نوي چاپ شوي کتاب په اړه مقالې ولوستې او ځینو بیا د ښاغلي حسن یو شمېر غزلې او نظمونه د ترنم له خوږو سره یو ځای د غونډې ګډونوالو ته واورولې. لیکوالو شاعر فیصل فرحان چې د زبی حسن پر شعري ټولګې مقاله لیکلې وه، له ازادي راډیو سره په خبرو کې د نوموړي د شاعرۍ په اړه وویل: د زبی حسن شاعري د خپل چاپېریال نمایندګي کوي، پر جګړې بد وایي، وطن کې سوله او امن غواړي او د افغان ولس د خوشحالۍ ارماني دی. خغل فرحان زیاتوي:
کسب کتاب چې کلمه وکړو کنه بنیادی سیس با چې کم بیا دی کې نوٹ کو نو هغه خودی کې د تخیل چې کم دی زیات استعمال دی. ډاکټر صاحب شاعري کې د درې قسمه چې کم دی تخیلات استعمال شوی دي، خصوصا تصوراتي او تلازماتي تخیل په دې شاعري کې ډیر زیات ما محسوس کو. د ډاکټر صاحب غزل د هغه د تخیل بهترین نمونه او د هغه کتی د هغه د فکر بهترین نمونه ده.
خوږ ژبې شاعر اباسین یوسفزی غونډې ته د زبی حسن پر شاعرۍ تر وینا وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې په خیبر پښتونخوا په ځانګړې توګه په پېښور کې د کتابونو د مخکتنو غونډې د ځوانو استعدادونو د روزلو لپاره مهمې وبللې. ښاغلی یوسفزی همداشان په پېښور کې د بره پښتونخوا د لیکوالو شاعرانو د کتابونو مخکتنې او دا ډول نورې غونډې د دواړو غاړو د لیکوالو شاعرانو ترمنځ د تعلقاتو لپاره ښه فعال ګڼي.
دغسې د مشرانو شاعرانو کتابونه چاپ شي او د هغې مخکتنې کېږي، ځوانان زده کړه کوي او په څه طریقه باندې خلک په پای کې خبرې کوي، د هغې تنقیدي رایه خپله ورکوي. نو زه دا ګڼم چې پکار دا چې داسې قسمه غونډې ډېرې وشي او څنګه چې د کابل د پېښور او د کوټې او د قندهار ترمنځ داسې فرق نشته، دا غزل لیکوالان دلته غونډې کوي او کتابونه چاپ کوي او خوري او د دې ځای نو دا یو ډېر ښه امر دی. زه دا ګڼم چې په داسې قسمه غونډو باندې زلمی کل تربیه کیږي هم او د هغې نه علاوه زلمی کل ډېر ښه اثر مخلي.
په عین حال کې ډاکټر زبی حسن د خپلې پنځمې شوري ټولګې د مخکتنې د اړتیا په اړه وایي:
مقصد دا و چې تر خلکو پورې ورسیږي او بل غټ هدف یې دا و چې دا شاعران ادیبان سره راټول سي، مونږ یو بل سره وپیژنو، سره کینو، خپل افکار تبادله کړو، خپل دردونه سره شریک کړو، په ادب او هنر باندې خبرې وکړو، شعر منهج د شعر راوسپړو او د شعر مقام د ټولنې په رغونه کې واضح کړو یو بل ته. مونږ حالاتو کې شعر ته څومره ضرورت لرو او شعر موږ د مسایلو زموږ د فاصلو پر لنډولو کې څومره ونډه لرلی شي.
د یادونې وړ ده چې د مخکتنې په غونډه کې ځینې ویناوالو د ښاغلي زبی حسن له پنځمې شعري ټولګې نه یو شمېر غزلې او نظمونه په ترنم کې په اورولو سربېره په وروستۍ برخه کې د موسیقۍ تابعه هم شوې وه، چې د پښتو ژبې ځوانو سندرغاړو راشد یوسفزي او عزت ګل افغان پکې ګډونوالو ته سندرې او ملي نغمې واورولې.
قلملار ټولنه چې له څو کلونو راهیسې د بندو ښوونځیو د بیرته پرانستلو په خاطر هلیځلې کوي، په دې وروستو کې ځینې کتابتونونه هم پرانیستي دي. د دې ټولنې د نویو او نورو فعالیتونو په باره کې مې د ټولنې له مشر متي الله ویسا سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. ښاغلی متی الله ویسا د قلملار ټولنې مسؤول ستړی مسي
نیکی لیو سلامونه نیازی صاحب تاسو د ازادۍ راډیو ټول همکاران او ټول اوریدونکو ته
ویسا صاحب تاسو خو څومره چې زه خبر یم تاسو په هند کې هستی او کله چې وطن ته راځئ نو بیا خامخا د تاسو هغه د مرستې کومه لړۍ چې ده د معارف په برخه کې اکثرا په دې باندې بوختی هستی په دې رخصتی کې مو څه څه کارونه وکړو چې راغلی هستی
خدا ځل چې راغلی یم په لومړی وخت کې مو په کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د سرتور بابا په نوم ابتدایي ښوونځی پرانیسته چې د خلکو زموږ او د وزارت په ګډه همکاري وه هغه کارونه یې ټول موږ د ټولنې له خوا خلاص کړي وو خلک مې دې ته جوړ کړي وو او امر مې ورته اخیستی وو دوهمه برخه مو دا وه چې د عامه پوهاوي غونډې وې چې د کندهار زابل میدان وردګو کابل په دې ولایتونو په ولسوالۍ کې مې د خلکو سره لیدنې کړې دي له هغه څخه د هرات فراه او نیمروز په دې ولایتونو کې دا ځل چې زه راغلی یم د ښوونځیو څخه مې لیدنه کړې ده دې په څنګ کې مې له ډېرو زده کوونکو سره د کرتاسې په برخه کې مرستې کړې دي او هم مو بیرته چې مخکې ما ستاسو سره ویلي د کتاب راټولولو کمپاین و چې دا مو غښتلی کړی و کتابونه مې راټول کړي وو تقریبا 40,000 کتابونه راټول شوي وو چې د هغه په نتیجه کې مې په کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې یو عامه کتابتون پرانیست او یو کتابتون مې د زابل د شاري صفا په ولسوالۍ کې پرانیست یو کتابتون د خوست ولایت د یعقوبۍ ولسوالۍ کې او هم یو کتابتون د میدان وردګو ولایت د شهیدانو کلي کې دلته پرانیستی چې دوه کتابتونونه مخکې یو په سپین بولده کې یو د مرجع په ولسوالۍ هلمند ولایت کې وو یعنی شپږ عامه کتابتونونه پرانیستل سو چې څلور په همدې سفر کې پرانیستل سو او همداسې پلان لرم چې شپږ نور کتابتونونه په نور ولایتونو کې هغه ولایتونه چې ډېر ضرورت لري پرانیستل سي او هم دغه کمپاین نور هم غښتلی سي او د هغه په څنګ کې مو بل د کرتاسې په برخه کې د چوکیو میزونه یو کانټینر مواد چې مو له اروپا څخه د افغان محصلینو په مرسته باندې دوی راته لیږلي وو چې دغه ټولنې مسؤلیت د رڼا نومیالۍ په نامه یو میرمن کوي هغوی راته استولي یو کانټینر مواد چې په هغه کې میزونه چوکۍ د شپخانو کټونه بوټونه او د ماشومانو برخه د لوبو د نشان او د کرتاسې وه چې هغه مې په کندهار دولتي پوهنتون سره د چوکۍ او میزونو مرسته وکړه او هم د کندهار کدري روغتون چې د پوهنتون روغتون د علاقه سره د کټونو مرسته وکړه او هم ځینې یو نیم سل ویلچرونه وو چې هغه مایوبین ماشومان چې په جګړو کې پښې د لاس ورکړي وي او یا هم د پولیو په واسطه چې پښې کار نه کوي له هغوی سره د یو نیم سل ماشومانو سره د ویلچرونو مرسته کړې ده او هم څه ویلچرونه پاتې دي چې هغه به نورو شپخانو سره مرسته وکړو د دې په څنګ کې په کانټینر کې یو د غسپینې ورکې یا ایپور کومې ورکې چې دوی د پرنټ لپاره په کاروي هغه به د هلمند پوهنتون د روزګان پوهنتون د کندهار پوهنتون سره مرسته وکړو دغه مواد کېدای سي دایمي سي یعنی په هرو درو میاشتو کې به یو کانټینر مواد راځي کله چې افغانستان ته راځي تر سیمو رسول ګمرکات خلاصول تر هر ولایت پورې ویشل د ټول قلمرو ټولین له خوا څخه کیږي او لیږل تر افغانستان پورې هغه د افغان محصلینو چې رونانو میالي مصلحې مشرکی وی هغه رالیجی
مخک چې وو ستاسو تقریبا ارتباطات په داخل د وطن کې او په دې ورستو کې مو په اروپا کې لکه کوم افغانان دی لوغو سره مو رابطه مستده د خیر یو ګام ده د خیر یو اقدام ده چې هغه هم ستاسو سره په دې کار کې ده سهیم دی او برخه واخسته تاسو ځینې غونډې هم لرئ چې معمولا په ولسوالیو کې هغه غونډې مو جاری ساتلې دي که قطع شوې دي
نیازی صاحب موږ هم ډېر کار پر غونډو کوو یعنی پر عامه پوهاوي چې خلک دې ته جوړ کړو چې د ښوونځي ساتنه وکړي خلک په معارف کې شکیل کړو یعنی دوی دې ته وهڅوو چې نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړي د ښوونځي ساتنه وکړي هر هغه څوک چې د فساد په نوم یا په نورو نوم باندې د ښوونځي مخه نیسي د زده کړو مخه نیسي له هغوی مخه باید خپله ولس ونیسي یعنی ولس د دولت سره باید په دې برخه کې پر همکاري وکړي یعنی اوس دا ځل چې دا کومو ولایتونو ته زه تللی یم فراه او نیمروز او هرات او کندهار او میدان وردګو او زابل ته د ولسونو سره غږېدلی یم په ډېر ژر وخت کې به ډېره ښه نتیجه هم ورکړي یعنی په ډېرو سیمو کې مې ولس دې ته جوړ کړی دی چې په کومو سیمو کې چې ښوونځي بند وو یا ښوونځي موجود نه درلودی دوی د یو تړون په شکل باندې چې د ښوونځي ساتنه به هم کوي او نجونې به هم د هلکانو په شکل باندې ښوونځي ته استوي نور کارونه به په وزارت کې د مکتب ورته منظور کول مکتب ورته رسمي کول هغه ټول کارونه به موږ د قلمدار ټولنې له خوا څخه کوو
ویسا صاحب یوه بله سلسله هم وه د داستانونو او د ماشومانو لپاره د کیسو د خبرولو هغه سلسله هم روانه ده.
مخکې ما ویل د کلملار په نوم باندې موږ یو مجله رسمیت می اخیستې ولا چاپ سوی نه و، د هغه لپاره د ماشومان په برخه کې غوښتل چې دغه مجله چاپ سی. خو په دې وروستیو ورځو کې زموږ له دوستان له خوا د کوبکو په نامه باندې یو مجله و، بیا له هغوی سره مې داسې وویل چې په دواړو به یعنی زموږ مجله او ستاسو مجله، خو د دوی مجله هم زیاته برخه ماشومان ته ځانګړې سوې ده. موږ نیمه برخه به د ماشومان د لنډو کیسو د ادبیات لپاره وي، او نیمه برخه به د عامه پوهاوي د تعلیم پر ارزښت، د نجونو د تعلیم پر ارزښت پر دې وي. خو موږ غواړو چې مجله د تر ولسوالۍ پورې ورسو. په دې شپو ورځو کې به هغه مجله چاپېږي، خو ډېر کوښښ به مې همدا وي چې هغه ناامنې سیمې او د افغانستان د ولایتونو څخه لیرې سیمې، کلیوالې سیمې، هم هغو ته د مجله ورسوو.
په دې څو کلونو کې چې ستاسو دا ټولنه فعالیت لري، په مجموع کې مو څومره مکتبونه او څومره کتابتونونه جوړ کړي دي او پرانیستي مو دي؟
تقریبا تر دېرش څخه زیات ښوونځي بیرته زموږ په زیار د ولس د دولت په همکاري بیرته خلاص شوي دي، او د دې په څنګ کې تقریبا شپږ عامه کتابتونونه جوړ شوي دي، او دې ورځو کې به ډېر ژر شپږ نور عامه کتابتونونه جوړ شي. او هم د یو شمیر شخصي پونتونونو سره قراردادونه لرو چې دوی ته هغه غریبان کسان چې د زده کړو ته لاسرسی نه لري یا اقتصاد کمزوری دي، هغه ورته معرفي کوو، لکه په کابل کې د اشنا پونتون سره، په ننګرهار کې الپلا پونتون سره، په هلمند کې اراکوزیا پونتون سره، او په کابل کې د کاروان پونتون نور پونتونونو سره مې خبرې روانې دي چې له هغوی سره به هم قرارداد کوو چې دوی موږ ته څو کسان سکالرشپ مفت راکوي، بیا موږ ورته د ناامنو سیمو څخه هغه ځوانان معرفي کوو. د دې په څنګ کې مې د خارجي بورسونو لپاره هم تیر کال هم او سږ کال هم د هند هیواد څخه څو بورسونه اخیستي وو چې په هغه کې مې ځینې خویندې او هغه سیمې چې جنګ دي یعنې د جنګي ولایتونو څخه ورته کسان معرفي کړي وو. دریم برخه هغه ده چې هغه ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري په سیمو کې مکتبونه بند دي، خصوصا یتیمان وي. سږ کال تقریبا 230 کسان په نوي کال کې یوازې د کندهار ولایت څخه د ولسوالیو څخه مرکزونو ته راوستل شوي وو چې کومې لیسې یا کوم روزنتونونه مدرسې چې لیلیه ولري په هغه کې داخله وو. او د دې په څنګ کې اوس بیا پروګرام لرو له تیر په شان باندې چې رحمان بابا او خوشحال خان لیسې ته هغه د ناامنو ولایتونو څخه کسان راول، وزارت سره مخابره کړې ده. او تقریبا په دې څو کلونو کې اتو کلونو کې تر 2000 زیات ماشومان چې زده کړو ته لاسرسی نه درلودي خوندي او الکوان، او هم د دې په څنګ کې هغه ځوانان چې بهر ته استول سوي یا په داخل کې ورته شخصي پونتونونه تمارې سوي دي د ټولنې له خوا څخه سوي دي.
ټولنه څه پلانونه لري په راتلونکي کې؟ قلم لار ټولنه
په همدې وخت کې یو نوی شی چې موږ را پیل کړی دی، هغه دا چې په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې باید موږ د چاندې یو صندوق شیردو، لکه په کندهار په عینو مینه کې سپر مارکیټ کې یو صندوق ایښی دی چې هلته هر څوک 10 افغانۍ، 15 افغانۍ، 1 افغانۍ جمع کوي، هغه په درو څلور میاشت کې د هغه مارکیټ یا د کوم ځای مسؤل پیسې راټولوي، بیا به کرتاسیا یا جنس رانیسي، بیا به موږ پر ښوونځي ویشو. همدغه لړۍ غواړم چې د افغانستان ټولو برخو ته ورسېږي. په هر ولایت کې باید موږ په یو ځای کې خپل صندوق ولرو د غریب ماشومان سره د مرستې په خاطر باندې. دوهم د کتاب راټولولو کمپاین چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې لا نمایندګي نه لرو، دا به د افغانستان ټولو سیمو ته ورسو. او د دې په څنګ کې دغه د اروپا څخه چې کمی مرستې راځي، دغه لړۍ غواړم چې دا د یو هیواد سي کم بهرني افغانان چې په بهر کې اوسي، دا غوي او په افغانستان کې کوم تجاران دي، دوی ته یو سیستم جوړ کړی دی چې باید ټول په ګډ همکاري سره جنس راټولو په مرکز کابل کې، بیا به د افغانستان مختلف ولایتونو ته هر نماینده تاسو تر څو پورې چې د پوهنی بهیر کوي سي. او هم پلان لرم چې د یو شمیر افغان تجارانو سره مې خبرې کړې دي چې هر تجار باید یو ښوونځي یا رنگ واخلي، د رنگولو مصارف دوی ورکي یا د تعمیر جوړولو مصارف دوی ورکي، یا چې کوم کتابونه او کتابچو کوم شي ته ضرورت لري داغه دا او کې د وزارت سره خبرې هم کړې دي. تجارانو مدې ته جوړ کړې دي چې ټول خلک باید د معرفت په برخه کې نور هم کار وکړي.
ډیره زیاته مننه.
مننه تاسو هم نه زه ژوندې اوسئ.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د کابل پانتون استاد اغل زیتون بهرام په تیرو سلو کلونو کې د افغانستان د خجو مشهوري چیرې په خپل کتاب کې معرفي کړې دي. اغل بهرام وایي چې د دې کتاب لړۍ به غځوي. د کتاب په اړه مې مرکه ورسره کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم. ستاسو یو کتاب دی د افغانستان د ښځو مشهورې څیرې، د دې کتاب په ارتباط باندې یو څه معلومات راته راکړئ چې دا کتاب مو څوک پکې معرفي کړي دي او څومره کسان معرفي شوي دي؟
څنګه چې له نوم نه پیدا ده د افغانستان د ښځو مشهورې څیرې، البته په دې کتاب کې ما ډېر کوشش کړی چې هغه ښځې چې په لوړو مقاماتو کې کار کړی او عالی تحصیلات لري او بعضې لاسته راوړنې درلودلې دي، یا په بعضو مجلو بعضو نورو خپرونو کې کار کړی، یا هم د موږ د جمهور رئیسانو او یا هم د پاچایانو مېرمنې دي. ما دلته داسې نه دي معرفي کړي چې دوی باید یوازې د کوم پاچا یا د جمهور رئیس ښځه اوسي، بلکې د هغوی خپلې لاسته راوړنې چې څه کارونه یې پخپله کړي دي هغه معلومات ما راټول کړي دي. دا معلومات ما تقریبا څلیری ښځې دلته معرفي کړي دي، البته مختلف او یا په ډول ډول اړخو کې کارونه کړي دي او لاسته راوړنې یې درلودلې دي. دا معلومات تنها د اوس وخت د ښځو نه دي، البته دا ډېر پخوا کلونو دي. او ما هدف مې دا و چې دلته وښیم چې اته په ډېرو پخوا کلو کې موږ ډېره تکړه ښځینه درلودلې، دوی هم تعلیم و تحصیل ته لاس درلود، هم په ټولنو کې کار کاوه، هم په لوړو مقامو کې کار کاوه، رهبریت پوستو کې کارونه کول. او دا معلومات ما یعنی اسانه نه و سره ټولې کما، دا مال خپل دوستانو نه، هغه کسان چې تاریخ په رشته کې کار کوي، البته لغونه میرا ټول کړی دي، په خپل باز کتابخانو ته تللی یم، معلومات میرا ټول کړی دي، لزین دوستانو نه میرا ټول کړی، هتا له انټرنټه مخصوصا دغه عکسونه یې سمارا ټول کړی دي. دا ډیر سخت و، هتا انټرنټ کې کله نه پیدا کیدله.
جنجالونه خو هم ته باندې ډیر ګاللی زموږ په ټولنه کې اکثرا چې ما کتلې دي شاعرانو لیکوال دوی معرفي کیږي، اما تاسو هم داسې کړي دي دا کسان چې دي شاعر لیکوال دي او که په نورو برخو کې دي، په دې سره کوم معلومات اختره کوي او دا راته وایسته چې په نهایت کې هدف مو څه و دي نه چې دا باید معرفي کړي.
څرنګه ستاسو پوهیږئ معمولا موږ ډیر کتابونه لرو چې په هر کتاب کې یاته یو شاعر په خاصه توګه په یو کتاب کې معرفي سوی ده، نو شاعران هر کله یاد سوي دي، هر کله یاد سوي دي. څرنګه چې پیګو نن سبا موږ ډیر ضرورت لرو چې خپل کورنۍ تحصیل او کار او دیباند له کور کار ته وهڅو، او یوازینی لار همدغه موږ خپل خويندې د خويندو تشویقول دي. نو دلته ما هدف د شاعرانو د معرفي نه و، بلکې هغه خزیدي چې په نورو مقامو کې یا نورو اړخو کې ځانونه یو چیرته رسولې دي. زما غوښتل چې د ما هدف دغه و چې زه خپله د نوي ځوان نسل ته یا راتلونکي نسل ته، زموږ هېواد یو جنګ ځپلی هېواد ده، ما غوښتل چې دغوی او هڅوم ور وښیم چې حتی ډېر پخوا کلو کې موږ دغسې تکړه ښځې درلودلې. ما یوازینی هدف دغه و چې د خپل ځوان نسل او راتلونکی نسل وهڅوم چې هم تعلیم وکړي او هم ډېر لوړو جایو ته ځانونه ورسوي. دوی دا توان لري، زه غواړم چې دا توان یې وښیم چې موږ افغانستان کې له ډېره پخوا دا توان درلوده، اوس هم لرو، په آینده کې هم لرو.
کیدای سي د داسې یو چا په معرفي راته وغږیږي چې په دې کتاب کې مو معرفي کړی ده چې ستاسو لپاره هم ډېر جالب و، او هغه کس خپله هم ډېر فعال و، نو اورېدونکي به واوري یوه برخه یې چې تاسو څه قسم معرفي کړي دي او هغه د معرفي شیوه او هغه طریقه مو څنګه ده.
البته که رښتیا ووایم د هر یو مېرمن چې ما دلته خپل کتاب کې معرفي کړي د هر یوې وړتیا ډېره زیاته ده او هر یوې ډېره غښتلې ښځه ده. یعنی زه سخته ده ماته چې زه ووایم چې کومه زیاتره، خو ولې زه به یو مېرمن چې خپله هم وزیره وه او هم نور کارونه کړي وو، کېدای سي په لنډه توګه، البته کتاب خو ډېر په باره کې ویل سوي، خو زه په لنډه توګه ویلی سم. مثلا معصومه عصمتي وردګ، دا د ښاغلي ډاکټر صاحب نجیب الله تر ریاست په دوره کې البته د افغانستان د ښوونې او روزنې وزیره وه، ما په غو دوره کې خځخپل مطالعه ما صرف فکر کوم چې دا یوازې یو وزیره ده، ولې ډیر نور کارونه هم کړي. مثلا د پښتو ژبې پیاوړي لیکواله او محققه هم وه. یعنی ما ته جالبه دا وه چې په غو دوره کې داسې غښتلې محققه مخصوصا ښځینه موږ لرو، او نور دا د افغانستان د ښځو د سرسختو مدافعو له جملې څخه وه. یعنی ما دا فکر ما ته نه کاوه چې په پخوا وختو کې هم داسې ښځینه موږ درلودلې چې د ښځو د مدافعانو څخه اوسي. او بل داسې د افغانستان د ښځو د سراسري شورا د رئیس په توګه یې هم دنده ترسره کړې ده. دا هم ماته ډېره جالبه وه. بل د لنډې کیسې هم لیکلې، دا هم ډېره جالبه ده. څنګه د دې کیسې دا یو مور وه، دا د یو کور ښځه وه، دا یو خپله اولادونه یې درلوده، خاوند یې درلوده، دې دونه ډېر نور کارونه هم کوله. او هم د خپل وخت د قهرمانې مېرمنې او د ټولنې مخکښه ښځه هم وه. یعنی ډېره قهرمانه ښځه وه په هغه وخت کې. ډېر مډالونه یې درلودل، ډېر تقدیرنامې یې درلودلې. د دې باره کې ما ډېر معلومات ولوستل. دې له خپل ځوانۍ نه ډېر کارونه کړي وو، ډېر مډالونه یې لاسته راوړي وو په ډېرو پخوا کلو کې. البته
استاد داسې راته ویلی سي چې دغه کسان چې په مجموع کې معرفي شوي دي په همدې معاصر وخت کې دي که مو د پخوانو وختونو هم څوک راخیست؟
البته پخوانو وختونو هم دي، حتی مثلا د ملکه همیرا د وخت نه، ملکه سرایا، امینه کشور کومار، بله بله، حتی د اوسنۍ دورې هم پکې کسان سته چې دا له پخوا شروع کړي دي تر دا اوس مهاله چې وکتل سي چې هغه وخت کې دغونته
کسان درلودل. سلو کلونو،
بله بله،
کومې میرمنې فعاله وي تاسو؟
بله، د دې پیړۍ.
تاسو ویل چې په اوس وخت کې مون کومه میرمن معرفي کړې ده، اوس وخت کې مو د چا په ایسا کې خبرې کړې؟
اوس وخت کې مثلا د استاد سایره شریف اوس مهال په پارلمان کې وکیل ده، ولې ډېر نور کارونه هم کړي دي په پخوا وختو کې. د خپل په اکاډمي علومو کې استاد وه، او د تعلیم تربیه پرشته کې البته ماستری هم لري. دا ټول میرمنې مخصوصا د اوس مهال سي دي، ماستریانې او ډاکټراګانې لري، او دا خپل بنسټي ښودونکې د میرمن بهیر د ټولنې ده. او هم دا د خوست ولایت د ښځو د چار رئیسه وه. یعنی ماته دا جالبه ده چې په خوست کې هم داسې ریاست سته بیا مخصوصا د ښځو لپاره. داسې ماته دونه جالبه خو حتما د نورو نجونو یا ښځینهو ته هم دې شکل ده. او هم د خوست پوهنتون یو افتخاري استاده وه، څنګه د دې چې اکاډمي علومو کې کار یې کړی ده. البته هغه وخت کې چې دا مهاجره وه د پېښور په کمپونو کې، هلته هم ښوونکي په حیث دنده ترسره کوله. نو دی هر یوې ته چې وګوري دی یو کار نه ده کړی. هر کله اته یعنی د کله سه ماجره خاتمن د طالبانو په وخت کې وه. یعنی طالبانو وخت کې دی ځان بیکار نه ده پریښی.
استاد په مجموع کې به دا کتاب څو مخسی څه خیال لري په راتلونکو کې دا لړۍ به همداسې وغځوې پسې که به په همدغه څلر وستو میرمنو باندې اکتفا کوي؟
لومړی سر کې ما دا کار شروع که، یعنی د دې معلوماتو راټولول، ما فکر کاوه چې شاید دا به ماته په خپله ډېر جالبه وسي. ولې کله چې د دوستانو تشویق مې ولیده او هر خواته دوستان مې ولیدل، یعنی ډېرې تشویق کړم او وهڅولم چې زه باید نور معلومات هم راټول کړم. انشاءالله په آینده کې به نور معلومات هم راټول کړم. د البته نه تنها د دې پیړۍ، اوس دې ته هم تشویق شوی یم چې زه حتی د ډېر پخوا دورو له معلومات راټول کړم.
دا خداسې دي تقریبا په ښارونو کې دي.
بله،
دا میرمنې چې تاسو معرفي کړي دي د کلیو له میرمنو سره به څه کوی؟ په کلیو کې ځینې مبتکرې میرمنې یا تا داسې میرمنې هم شته دي چې یو قوم اداره کړی خو هم تیرې شوي دي، امکان لري اوس هم داسې میرمنې واوسي چې ډېرې فعاله یې او د یو قوم مشري وکړي، یا د اقل د سیمه کې کومه سیمه کې چې اوسي ډېرې بانفوزه اوسي؟
ما خپل اوسني کتاب کې هم داسې یو میرمن شته، مثلا میرمن فیروزه. دا داسې ښځه نه ده چې دلته اوس په ښار کې اوسي. دا په خپل د هلمند ولایت کې د مارچي ولسوالۍ کې ده. البته هلته هم د پولیسو قمندانه ده. داسې نه دي چې تنه میرمن فیروزه شاید دونه عالي تحصیلات دا منه لري، ولې انشاءالله کوشش کوو چې دغسې ښځینه را پیدا کړو، ځکه چې دا ډېر ښه نظر ده. ځکه چې دا لا هغه ښځې چې د منګ په لرې ولایاتو کې دي هغوی هم باید وپوهېږي چې کله یو بل نه بې خبره اوسي یا د ښار خلک کله هغو بې خبره اوسي. دا پیام باید موږ ورسو له همدې لارې.
ډېره مننه استاد. دومره کلونه چې تیر شوي دي چې ما څه لوستي دي نو حتما به یو څوک یا شاعر و یا به لیکوال و تا به معرفي کېده. حال دا چې د په نورو برخو ته هم توجه پکار ده، لکه تاسو چې وویل چې ټکسي چلوونکي ده، همداسې د سپورت په برخه کې، د هنر په برخه کې، د سینما په برخه کې، په نورو ډیرو برخو کې د ځوند داسې کسان شته دي چې هغوی ډیر مبتکر دي او د هغوی حق ته چې معرفي سي. یعنی ټولنه صرف شاعر او لیکوال نه ده چې یو دوی دي، ښه استاد باید معرفي سي، ښه بل یو مبتکر چې په خپل کار کې فعاله وي هغه باید معرفي سي. ډیره مننه چې بلنه مو زموږ ومنله.
مننه ډیره زیاته.
خوشحاله دي.
تاسو هم خوشحاله اوسئ.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
در واخه دانیال تریر پښتو شاعری لا نه ده چاپ شوی، خو په اردو ژبه یې شاوخوا او کتابونه چاپ او یو شمیر نه چاپ دي. تریر مرحوم د کوټې په پانتون کې استاد و. تازه د ژوند په 15 پسرلی پخې خوچه نوای په مری کې وچه شو. د پښتو او اردو شاعری په باره کې کره کتونکي په دې نظر دي چې شعر د فکر او تخیل له اړخه پوخو او د خپل عصر له شاعرانو یې متفاوته شاعري کړې ده. زموږ همکار بارکوال میاخیل یو شعر دکلمه کړی دی، پام ورته راړوم.
پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، پتیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غند شهر دی حدیرو څخه جوړ سوی. پاس پزړونو نوښته ته سړی کفرشته، پاس پزړونو نوښته ته سړی کفرشته، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی، د کوترو مقدسو وزرو څخه جوړ سوی. په فضا کې یو کلا ده، په کلا کې دوه عکسونه، په فضا کې یو کلا ده، په کلا کې دوا عکسونه، یو په کاڼو تعمیر سوی بل شیدو څخه جوړ سوی، یو په کاڼو تعمیر سوی بل شیدو څخه جوړ سوی. ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، ستا سایه ته مې هم ولید غم خوړلی شک وهلی، خپل وجود هم ما تشکاری واهمو څخه جوړ سوی، خپل وجود هم ما تشکاری واهمو څخه جوړ سوی. یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکم په خپل ځان کې، یم حیران په کوم جهان کې چیرې ورکم په خپل ځان کې، ستا بدن دی که محل دی آینو څخه جوړ سوی، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ای فقیره قلندره زما د شګو سمندره، ستا پر غاړه زما کور و له اوبو څخه جوړ سوی، یو سړی هم وینم دلته چې زما په شان ښکاری، یو سړی هم وینم دلته چې زما په شان ښکاری، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، یو سهار هم ترر ګورم تور شپو څخه جوړ سوی، په تیارو باندې لیکلی شوګیرو څخه جوړ سوی، یو عجب غوندې ښار دی هدیرو څخه جوړ سوی.
په تیر ادبي بحث کې ښاغلي نصیر احمد احمدی راته ویلي وو چې ښه کیسه هغه ده چې نثر روان، ساده او جملې لنډې لنډې وي. د نن بحث مو د دیالوګونو په باره کې دی. د کیسې دیالوګونه باید څنګه وي؟ احمدی صاحب،
په تیر بحث کې مو د کیسې د نثر په حیثه کې راته ویلي وو چې نثر باید تر وسه وسه پورې ساده او جملې هم باید لنډې لنډې. یو بل څه چې دی ډیالوګونه دي، مکالمې دي، د دې په حیثه کې راته ووایاستئ چې دوی باید څنګه وي. د کیسې په سر کې ښه دي، د کیسې په منځ کې ښه دي، د کیسې په پای کې ښه دي، کار ځای ښه دي.
مننه. دا بیا کیسې په پورې اړه لري. فرضاً هغه یو څوک چې یوه کیسه لیکي، هغه باید فکر وکړي چې په کومه برخه کې دغه کرکټرونه خبرو باندې راولم، او په کومه برخه کې دغه ډیالوګ یا خبرې یا مکالمه ضروري ده، کومه برخه کې نه ده ضروري. کله کله وارې داسې هم کېدای شي یوه کیسه واله واره په ډیالوګ باندې پایل شي، شروع شي. کله کله وارې اول یو تشریحات ورکوي، کرکټرونه راورپېژني په تشریحي توګه باندې، وروسته بیا دوه نفرو درو نفرو په منځ کې مکالمه راولي، ډیالوګ راولي. اته دغه سم کېدای شي چې یوه کیسه ډیالوګونه لري، خو په مپ نظر باندې بې خوند راسي، ځکه چې ډیالوګ خپله په کیسه کې ژوندۍ والی راولي. ته چې یو څوک په کیسه کې یا په ناول کې په خبرو راولي، فقط کې کیسه ژوندۍ کوي. خو دا ډیالوګونه باید سره کوم لیکل شي، د خپلو تجربو به زه خبر درته وکړم.
احمدی صاحب، دا به بیا راته ووایاست خبرې به ما یېروي. کله کله داسې چې یو سړی په کار کې عمر تیر کړی، دا کیسه لیکي، بیا دی کلیوال داسې یو رقم وغږی لکه یو مامور سي، دې سکم بیا راته
دغه خبر ته زه بیرته راسم. ما وده لومړنۍ خبرې، فرضاً د ډیالوګ که د کیسې پایل کې راول، داسې راوستای سو وار له واره: هلو، د پولیسو ماموریت ته؟ هو. ټلیفون کوي نه؟ ژر راسه، اسمه سندل ته کور ته غله راغلي، دا ډیالوګ باندې به کیسه پایل سمه. وروسته بیا فرضاً اول کور ته غله ورځي، بیا وروسته دا سړی پولیسو ماموریت ټلیفون کوي، دا د کیسې وروسته یا په منځ کې کیسه کې راځي. هغه ځای ډېر مهمه ده. اوس بیرته تاسو پوښتنه ته راسو. ګوره، فرضاً که یو لوستی سړی، یو انجینر، ډاکټر، دغسې یو څوک سي پوهنتون یې ویلی او دا کلي ته ولاړ سي. مثال د خبرې، هلته یو دهقان ده، هغه پټي کې غوایي دي ورسته را کولبه، ځمکه کولبه کوي. که دای ورته ووایي چې احمده یا محموده، دهقان ته ووایي چې ولې د نوې زراعتي ټکنالوژۍ نه استفاده نه کوي، او دهقان ځواب یې دا وي چې مدیر صاحب، انجینر صاحب، ډاکټر صاحب، نوې زراعتي ټکنالوژي خو پیسې غواړي، زه غریب سړی یم. دا طبیعي
خبره خراب
ده، دا خبره خراب ده. صحیح ده، که چیرې دغه نوې ټکنالوژي دغه ټکی د ډاکټر یا د انجینر یا د بل کوم فاکولټه پاس له خودی راسي، دا د کوم عیب نه ده. خو دیقان کم دغه صورت او نوې ټکنالوژي نو پیسې غواړي، دغه عیب ده. زما په نظر په یالو کې د دې نه هدف ته چې هر څوک باید له خپلې سوي، له خپلې پوهې او پښتما کې له خپل موقف سره سم وژغو. دا ستبی راځي، فرضاً که ډاکټر یا انجینر ورته وایي چې فلانای ولې نه نوي ټکنالوژي، زراعتي ټکنالوژي نه استفاده نه کوي، په طبیعت وګ دیقان اول خبر باید شي څه یعنی نوي ټکنالوژي څه ده. هغه باید تشدیق ستراکتور بس فرضاً تریشر دغه شی دلته باید پوسی. لدینه مې دفتر د سین هر څوک له خپل سویه سره سم باید خبرې وکړي. که ډاکټر یې به دا نه مات خوند را کوي چې ډاکټر هم دغه سی، انجینر هم دغه سی پیچلی خبره وکړي، کیسه کې په
ضرورت دی ځکه هغه باید پوسی په دې باندې ستل چا سره کیږي، او هغه دې برداشت کولای شي کنه. یو به خي کیسه دا ماتم را یاد اسو، د مو یو کلیوالو څه جنجال یو په ولسوالۍ کې، نو هلته ورغلی و ماښام مازدیګر بیرته راغی، د جوماتوالو پوښتنه ځینې کوله څنګه سو کار دی. والله له سهاره تر مازدیګر ورته ناست وم، دی په خپلو منځو کې سره غږېدو، لغاتونه سره هېڅ کومې پوښتنه ځینې وکړه څه شی و. والا نور خو مې ډېر و، نو خو ټول مې نه دي په یاد، یو مې په یاد ده حتی.
او دا دغه ده، فرضاً همدغسې کله کله ور یاد څوک مجبور سي کیسه کې، فرضاً که بیا هغه سیمې بیا یعنی کومه پروا نه لري که اگر ډاکټر یا انجینر زراعتي ټکنالوژي ولري وایي هغه په ډیالوګ کې پروا نه سخته به ول مشکل ده چې کدا ځین لوستون کې په دغه باندې ونه پوهیږي ما مخکې ویل چې موږ فاره سویه باندې لوستون کې لرو یو څوک د یو سواد لري نه ولې لنډک څوک لوستای شي هغه هم خوند ورنخلي کوشش پاید وکړي چې ډیره لغت پرانې نه په اسلام باندې ډډه وکړي په ډیالوګونو کې بل خبره ده دوه خبره په ډیالوګونو کې له تکرار نه باید مخونی سګور زه بل مثال درکوم یو نفر راځي بل نفر ته وایي احمد په کور کې څال ده محمود ورته وایي په کور کې قرار کړی ده دوه نفر په غوړ ډیالوګ خو معلومه سوسی احمد له محمود څخه چې پاره باندې پښتنه کوي په کور کې څه حال ده دوه نفر ته په کور قرار کړی ده دغه په کور کې دوم ځل په کور کې دا تکرار ده که یو ځل وکړي قرار کړی ده مفهوم راځي چې پښتنه ورنه سوي سي هدف کور ده یاندا سپیلوګونو کې دغه تکرار مخه باید ونیسو په ډیالوګ کې یو بل مهم خبره ده چې فرض یو څوک سال کې هغه د کسيغه محیط هغه د کسيغه مکان مثال خبرې د کندهار سیمه ده یا شهر یا کله یا اطراف په ډیالوګونو کې هر هغه څوک چې هغه کرکټرونه چې په کیسه کې دی د هغه مکان سره سیار زار زایسته دغه سره باید سم دوی وژغو ګوره اوس د کندهار خلک منو ته سیبان وای که په کیسه کې یو څوک له دوی پوښتنه کوي چې احمد یا محمود سشکل دی منو اصلات څنګه دي دا سره د کندهار نو دا طبیعي نه ده ځکه چې هغه سیبان ورته وای ونه ته درخت وای دا د دوه ګټې لري یو دا چې که هر هغه څوک چې په مغه سیمه پورې هغه کیسه اړه لري په مغه ژبه په مغه اصطلاح باندې خبرې وکړي خپل کیسه واقعي بریش بل خبر ده چې پرتل دې بوجو یو ځم دغه دوه ډیالوګ هم د دې کیسه فایل کې مثلا موږ پوهیږو چې دغه دوه کرکټرونه د کندهار اوسیدونکي کندهار ولایت اوسیدونکي دي ځکه چې بل څوک نه وای دا داسې موږ مثلا منو ته سیبا نه وای منې وای او درخت نه وای ونی وای دا د خپل کیسه خوندوره کوي یعنی هر څوک چې کیسه لیکي مثال زیما دماغ ساده په مشرقي کې بغه پېښه سوي ده او کرکټر نوم دماغ ځای دي زه باید پوسم چې مشرقيوال په کومه اصطلاح باندې په کومه ژبه باندې خبرې کوي آیا دوی مڼه ورته وایي که کسي ورته وایي که زه وایم چې احمد فرزند مشرقي و دي جلال آباد و ننګرهار او د وایي چې ماته یو چرک سیب راوړه فرزم نو خو دوستان که ما پوری خاندي سرور ته اول دی خلکو په هغه لهجه باندې په خبرو باندې په دې باندې ځانلو په وڅاغوي مڼه ورته وایي کسي ورته وایي بیا یې راوړه او کله کله وری مونږه په تیر باس کې د جبي پاړه باندې نصر پاړه باندې باس وکړو کدا زمندغه خبرې چې هغه به نور خلکو ته ناشنای دي اصطلاحات دي سیمه ایز لغتونه دي هغه به ډیر اسانه د یو ځل په قوس کې معنی ولې کبل وسون کې ترپا یا کې معنی مونږ نه لیکي پوي ځکه یو ځل پوسه وای نو دا هم ډیر مهمه ده په ډیالوګ کې
احمدی صاحب یو خو دا ویل چې د مکان مطابق خپل کرکټر باید وغږو لدينا علاوه نور څه خبرې دي چې ضرور دي
او فرضاً یو بل خبر دا ده چې کچیر موضوع جدي پیښه جدي کله کله دغه سکسیل ولا مثلا دوه نفر جنگ یو ځل یو خبرې کوي لیکچر ور کوي ور کوي ور کوي ور کوي خبرې کوي تقریبا په وسلو کې 3-15 ډیر ثانیه یو دوه پاراګراف خبرې کوي بیا غدا ثانی سی بیا غبل خبرې کوي یالا چې موضوع جدي ده دا تبینه د ګور په دې ژوند کې د احساسات په وخت کې دي شور مشهور په وخت کې د شخړو په وخت کې د خطر په وخت کې دا نه ده چې څوک لیکچر لیکچر ته پریږدي او تاوغاش ورته نیول هي بلغه به خبره وکړي نه په دغه سوالاتو کې به ډلګونه لاندي که یو خبره هغه کوي یو خبره به دوام کرکټر وکړي دا ډیر ضروری خبره ده کله کله وری اوږدو ډلګونو ته موږ ضرورت لرو په کیسه کې دا به خپل شرایط لري مثال خبرې تاسو کیسه لیکي هلته یو عالم ده یا یو قومي مشر ده او هغه ناسو کسانو ته خبرې کوي هغه طبي خبره چې هغه باید یو څه خبري وکړي هغه بیا لاندې جملې موږ نه سو ورته لیکلای مکالمه نه ده مخامخ خبري نه دي یو څوک خبري کوي خو د ډیالوګ په بڼه باندې یو څوک نصيحت کوي یو مولوي صاحب نصيحت کوي یو عالم نصيحت کوي هغه که بیا موږ لاندې ډیالوګونه هغه ته راوړو هغه بیا طبي نه معلومیږي پرېږده چې هغه اوږدې خبري وکړي هغه بیا منطقي ده خو د هغه په دې خطر باندې چې دغه سدي اوږدو خبرو د وژد ډیالوګ مخنیوي مکړایوي دا بیا د ډیالوګ د ماتېدو لار چاري لري فرضاً هغه یو څوک خبري کوي څلور پنځه جملې ولیکي یو پاراګراف ولیکي بیا ورسته وایي چې وې ټخل خبرو ته دوام ورک یا یو پاراګراف ولیکي بیا ورسته وایي چې ستونه مثلا وښه یو یو ګلاس وبې وڅښلې بیا نور خبرته یعنی دا هغه د ډیالوګ سید چې مثلا یو یو جمله دوه جملې نه ده دغه ډیالوګ یو څوج دواله لري خو هغه لډیرو خبرونه یې مش په ځینو عملونو باندې دغه ډیالوګونه ماته ولای سم د ډیالوګ په اړه باندې ورسوي خبره یا بل خبره دا ده چې ک فرض موږ فلم وینو هلته صدور نه پاره دي ډیر وسی معلومه ده امی وینو امی خبري اور لغلیدون کی نه غلطیږي دا خبره چا وکړه چا ونه کړ ځکه سویني امی ویني امی اوري مختلف چیرې دي څلور نفر دي خو کوموش په لیکنه کې پلان ډکس کې په ناول کې د درو څلورو کسانو ډیالوګونه یو ځل سره راوړو احمد یو خبره کوي محمود بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي یو بل نفر بل خبره کوي څلور ډیالوګونه دي دا بیا خپل غدې دي لوستون کې ځین یو قسم مخشوش کیږي دا ډیالوګونه ورنه ګډیږي غنه پوجي دا خبره اوس چا وکړه حتی د سید فرزان پلک دوی معرف کوي وایو خو یو کرکټر هم ناراضي څلته څلور نفر ناستي پولیسار باندې ناستي احمد دا محمود دفتانه دفتانه دا خبرې کوي معرفې خو وکړه خو وروستم بیا لیکوال اغل وسط خو دوی نه ویني دا مخشوشتیا منستراوی لغه نه لار ور کوي سوز دا خبره چا وکړه زه خپل ایس کله تر دوه اضافه کرکټرونو خبرې یو ځای نه راوړم
د جنگ او اصول کرکټرونه وای دومره ډیر دي پکې تر نیمایی ځینو کسانو لوستی وو چې بیا ماته دا خبره وکړه چې موږ ولا تعقیب نسو کړی ځکه ټول مو هېر کړو چې دا کوم یو دی
دا کوم یو دا په کرکټرونه ډېر وو دغسې جملې ډېرې سي خبرې ډېرې سي دا طبیعي خبره ده سي لوستونکي له ځای نه وځي خو کله کله ور یو څوک مجبور سي مثلا په کیسه کې یو ځای درو یا تر درو ډېرو کرکټرونو ته ضرورت سي دا به ډیالوګونو په منځ کې په تصویرو باندې د لوستونکو تور شولای سي نوم په خپل باندې ورشوده لایسي د اسنه کډ رامه سلطه احمد ولي کلس بیا ډول وګول کلس کور نور لار دي دغه غل لپاره مثال د خبرې څلور کرکټر دي احمد د محمود د یو دوه نور دي نصیر د عمان سره دغه دوه نور کرکټرونه احمد یو خبره کوي لیکوال لیکي دا خبره محمود وویل دی محمود ډیالوګ راځي د خسر بیل سول دوستون کپوی چې اول خبر دی احمد و بل دی محمود و دریم خبر دا سي عمان صاحب خبره کې ورول ویت د ډیر ویل دام دی ډیالوګونو ژبه له خواند او باس خواند ور نه راځي دلته معرفي کوي په ځینو تصویرونو باندې مثلا اول کرکټر و خبره کوي بیا غلی کوالی کسي مثلا دوم کرکټر وټخل دا د خپل خبره دغه سی وکړه یعنی ډیالوګونه په متواتر پر لپسې توګه کوم شو راوړو غل لستون کې لار ور کوي سدا اوس څوک خبرې کوي دا خبره د چا و یعنی تر وخت خپل واسه پوری باید کم کرکټرونه دوا یا درې کرکټرونه په خپل منځ کې ډیالوګ ولري کبه ډیر سی بیا غزین لار چارې دي سی بیا تصویر باندې تشریح باندې یو بل په نوم اخستل باندې په دغه باندې بیا غل وسونه کې په اوله اساس دا خبره افتانی کړي
کور مودان ډیر
منن تاسو ته منن
لاس می بن جبا می بند دس ناست مات در لگ ناس وی بازر مات پما خام کے پاس گر لاس می بن جبا می بند دس ناست مات در لگ ناس وی بازر مات پما خام کے پاس گر لگ ناس وی بازر مات پما خام کے پاس گر پخلا او پټیس ترګي د ګل خواکي څنګه ناشته د خپل غم پنندارکي تو مشغول د سانو بار دبر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شونډه دبر هم دریا په غاړه د شلا په اوچ شونډه لبنه د چند مړ شو نمسته تشو سار زوانه د غم مقام د تیره سر د اخر ندی چا برابر کړي نبي سوکري پر خبر ندی چا برابر کړي نبي سوکري پر خبر
خار چی بودا شوی رقص و شرنگ دی نشت خیال کی گدانا کبی نظر ستا برزن لری پچال کی دزوال استاد ناسوی دل پسو کدا کمال دزوال استاد ناسوی دل پسو کدا کمال وقت و جند غف کاریان دی چی هما همی سی جال کی ویختو کے دیکھ کر آشو دمر کی استاد سپینا قسمت دیکھ دا آبدو کو سادستر کو پر جبینا قسمت دیکھ دا آبدو کو سادستر کو پر جبینا
شیبہ پر شیبہ دور زی تازہ خبرونا راپورونا او تحلیلونا دا سہار لوو دا ماشام تر وو لازادی راڈیو واری